بس قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنځشنبې په ورځ د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره د خبرو لپاره په کابل کې و او وروسته مسکو ته روان شو. د ښاغلي خلیلزاد د وروستیو له دې کتو جزئیات درکوو. دا ماوري چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري نه کوي، او د امریکا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې حیرانوونکې الوتنه کړې ده. تلیم شهی دا د ازادۍ راډیو دا زموږ په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور خبری مطالب هم لرو، خو پیل خبرونو کوو په مخکې د دې سات خبرونو ته. افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. او په داسې حال کې چې په توره بحیره کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوي. پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنګي جیټ الوتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړي. دا افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فرید الخزون ازادي راډیو ته وویل افغانستان په وار وار ویلي دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له دې ډلې په خپله ګټه کار اخلي.
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها طالبان
دی وایي پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پرلپسې ډول طالبان د خپل بهرنی سیاست دی وی وسیلې په توګه کارولې دی او سم کار ترې اخلي. دا ریپورتونه مخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیات په دی ورسوي کې پاکستان ته تللې. یو شمېر پاکستانی رسنۍ ریپورت ورکړي چې د هیات له پاکستانی چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي. طالبانو پاکستان ته د خپل هیات سفر په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. نیکولاس کی د 2018 کال د اګست میاشتې راهیسې په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي، خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازی په توګه کار پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پانګونو ملاتړ کوي. ښاغلي عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړي. اجرائیه ریاست په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینایي سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پانګونې شرایط برابر کړي. په داسې حال کې چې په توره بحیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې. پنټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنګي جیټ الوتکو یې د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو یې دا الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. د سی این این تلویزیون د ریپورټ له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یوه جنګي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې ریپورټونو په وړاندې تر اوسه نه دي تایید شوي غبرګون ښودلی. د پارلمان د مشرانو جرګې یا فدراسیون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټې مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنګي کښتیو راتګ به د روسیې لپاره یوه نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوی اقدام وي. اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. اوکراین روسیه تورنه کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنځشنبې د ایټالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل
This is a matter of urgency to provide prompt and consolidated.
دا وی دای و بلنی مسله د چنړیوال باید دی يرغل ته سم دستي او ګډ جواب ورکړي. ارامي کافي نه دی، باید عملی اقدام وشي. لبل خو دا اروپا او یوروشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویس میچل ویلی چې د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وسب کې د روسي اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د تر ټولو ستري بشري فاجعه بای شي. خو د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی چې د اوکراین او د دې هواد د لویدو لا تړکونکو ناوړه اقدامات د کړکېچونو اصلي دلایل دي. دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو اعلان کړی چې روسیا د په بحران ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالر نه زیاته پانګونه کوي. ماډورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ. وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري، له 2010 کال راهیسې د کیڼ پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه له مړینې راوروسته د ماډورو د واکمنۍ پرمهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی. ماډورو پر خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 5 میلیارد ډالر په ارزښت، د تیلو په سکتور او د څه باندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت، د قانون او په تیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومولې ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړی. دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد او کابل کې له چارواکو سره له خبرو وروسته پرون مسکو ته روان شوی دی. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کو چې د افغان حکومت چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو اغیز لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو د وروستي سفر هدف د سولې د مذاکراتو په اړه له طالب مشرانو سره مشورې کول دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال وایي افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې هم پراخ رول ولري. په هلمند کې د نادالي عملیات څنګه روان دي؟ سیمې ته زموږ خبریال تللی وایي د نادالي عملیات خو کراره پر مخ ځي. ولې د سیمې څخه زموږ د خبریال ځانګړی رپورټ په دې اړه دروو. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان د افغانستان د سولې له پروژې سره لازمه همکاري نه کوي. دا موضوع هم څېړو او که وختو دا به هم واورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې الوتنې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنځشنبه په ورځ د ملي والي د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل ته له سفر مخکې په اسلام آباد کې او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. عمران خان ویلي هیواد یې په کلکه او صادقانه هڅه کوي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د وروستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړي چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شهر افغان مستلزم همکاری
له تروریستی او رانکار و ډلو سره په مبارزه کې زموږ بریالیتوب د سیمې او نړۍ د هیوادونو صادقانه همکاري ته اړتیا لري. هر هیواد کولای شي د افغانستان په سوله او جګړه کې رول ولوبوي. تبان د افغانستان ګاونډیان او پیوړي هیوادونه کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي.
پروسیسور افغانستان نقش بازی کنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنځشنبه په ورځ له ولسمشر او اجرایه رئیس سره وکتل او له سیمه ییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همدارز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشحاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند آصف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان ووځي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه. متحدو ایالاتو د پاکستان د پاوز د دې تبصرې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به پر پاکستان او افغانستان سربیره روسیې، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. خلیلزاد پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې سفر په پای کې او له سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو سره تر لیدو کتو او له هغو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له بحثونو وروسته به بیرته کابل ته ستون شي.
بلخوا افغان چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو اغیز لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو او د وروستي سفر هدف د سولې د مذاکراتو سره په دې هیواد کې له میشتو طالب بخشانو سره سلام مشورې کول دي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي سفر خی چې پاکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. دوی وایي د طالبانو پلاوی به په دغه سفر کې په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خزون د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان
دوبل پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري. پاکستان له طالبانو نه تل د خپل خارجي سیاست لپاره د افزار او پتوګه کار اخستی او وسه هم اخلي. خو مونږ هیله من یو چې طالبان نور د افغانستان د سولې په اړه فکر وکړي او کوم هڅه چې د سولې په تړاو پیل شوی ورسره هم غږی شي او د سولې پروسې ته لبیک ووبای یوې پاکستانی ورځپاڼې اخبار خیبر لیکلی چې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی لزینو پاکستانی چارواکو سره پټ لیده کاته کړی دی. اسوشیټډ پریس آژانس پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلی دی چې د طالبانو د قطر د دفتر په پلاوی کې چې پاکستان ته تللی په سعودي عربستان کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتو په تور لیست کې لیکل شوی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي شامل دي. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې 15 طالب مشران د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی دي. د طالبانو دې سرچینې ویلي چې د طالبانو د رهبری شورا چې د کویټې د شورا په نوم هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې دي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي چې طالبان د پاکستان له مشورې پرته د سولې په اړه هیڅ اقدام نشي کولی. خو د سیاسي چارو پوه حسن حقیار وایي څرنګه چې د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې تیزی شوي، طالبان لازمه ګڼي چې په نورو هیوادونو کې له خپلو میشتو مشرانو سره له نږدې وویني.
داسې ښکاري چې د سولې خبرې تر هغې پورې پیشرفته شوي دي. د طالبانو هیئت هم پاکستان ته هم د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي، د خپلو مشرانو نظر وغواړي. نو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو هیئت د پاکستان ته ورزیات مني د هغوی نه مشوره وغواړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په ناسته کې چې د طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا د پلاو ترمنځ جوړه شوې وه، طالبانو په کې د سولې د مذاکراتو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی و. افغان حکومت ویلي چې طالبان دې په لومړي سر کې له قید و شرطه پرته د مذاکراتو پیلېدو ته حاضر شي، وروسته له دې به د دواړو لورو په شرایطو خبرې وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوال اړیکو کمیسیونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري نه کوي او په کار ده چې امریکا پر دغه هیواد خپل فشارونه نور هم زیات کړي. په دې موضوع به زما د بل همکار اجمل تورمان رپورټ واورو.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې ریښتینی همکاري نه کوي او دوه مخي لوبه مخ ته وړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رسیال داود کلکانی د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته سوله نه راځي.
باور مې است چې پاکستانی ها در قضیه افغانستان صداقت ندارن، اونا همیشه سیاست دروی بازی کردن، از یک طرف شوهای جهان بالخصوص ایالات متحده امریکا را وعده ها دادن ولی در اخیر مخالف وعده های خود کار کردن، یعنی به این جهت پاکستان صلح در افغانستان تأمین نمیشه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په اسلام آباد کې وکتل. تر دغه کتنې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندی د عمران خان دریز ډیر سوړ و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته توکلی. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په وینا بیا قریشی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد په د افغان دولت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. د غرض ویل شوی چې په پرونی خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لیک پاړه هم پاس شوه، په کوم کې چې ولسمشر ترامپ د افغانستان د سولې په مسله له پاکستانه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې له پاکستاني مشرانو سره د افغانستان د سولې پاړه خبرې کړي چې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس پاولا د طالبانو د قطر د دفتر یو څلور کسیز پلاوی هم اسلام آباد ته تللی دی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینې وویل چې پنځه طالب مشران شیر محمد عباس ستانکزی، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام مدنی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د سلا مشورو لپاره پاکستان ته تللي دي. د طالبانو د سرچینې وویل چې د طالبانو د رهبرۍ شورا چې د کوټې په شورا هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی هم وایي پاکستان له افغانستان او امریکا سره دوه مخي لوبه کوي او د همکارۍ په ژمنه هم باور نه دی پکار.
اندېښنه ده چې پاکستان بیا دوه مخې لوبه کوي، تر کومه چې په څرګند ډول یو شین څراغ ونه ښودل شي او د پام وړ نتایج ترلاسه نه شي د پاکستان په خبرو اعتبار نشته.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو غړي ټینګار کوي چې امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ریښتینې همکارۍ ته اړ او فشارونه پرې زیات کړي. د کرزوی په وینا هغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري او په دې برخه کې د پام وړ همکاري کولای شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور وایي پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په مسله کې مبالغه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون هغه پریکړه رد کړې او له سیاسي انګیزې له کبله یې بللې چې د ولسی جرګې لپاره په کابل کې د شوو انتخاباتو نتایج یې باطل اعلان کړي دي یا رای باطل اعلان کړي دي. په دې اړه یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د پلازمینې کابل رایو د باطلېدو له اعلان څو ساعته وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې خبري ناستې له لارې د شکایتونو د کمیسیون پریکړه به بنسټه وبلله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل د کابل رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دا ډول پریکړه غیر قانوني او سیاسي ده. دا اعلامیه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی لخوا ولوستل شو په یو برخه کې راغلي:
کمیسیون مستقل انتخابات باورمند است که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیاسي، احساساتي او غیر واقعي ده چې قانوني بنسټ نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بی بنسټ سیاسي او غیر قانوني پریکړه ردوي او هغه د کابل د خلکو د پاکو رای په وړاندې و معامله بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد په دې خبري ناسته کې ویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو په اړه پریکړه له دوی سره له هر ډول مشورو پرته اعلان کړې ده.
دوستانو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل د کابل ولایت رای باطل اعلان کړی دی او دا یې وروستۍ پریکړه ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس په واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
څو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په تازه هڅو تمرکز کړی. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې تازه هڅو چې له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې کوم پرمختګ نه دی لرلی. خو د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې د امریکا او پاکستان اړیکې د تر سړېدو وروسته اوس بیرته ورو ورو تودې شي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغان سولې لپاره د خپل خاص استازي زلمي خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دی ورکړي، خو عمران خان په احتیاط چلند کړی او د سولې خبرو ته د طالبانو دراوستلو په برخه کې د امریکا غوښتنو ته روښانه ځواب نه دی ورکړی. له دې سره سره ډیر داسې رپورټونه خبره شوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور مشران څو ورځې مخکې له زلمي خلیلزاد سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه څو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې طالب چارواکي د شخصي لیدنو لپاره پاکستان ته تللي او ښایي هڅه یې کړې وي چې له زلمي خلیلزاد سره لونکي لیدنې همغږي کړي. تمه کېږي چې خلیلزاد همدا روانه میاشت قطر ته هم ولاړ شي. فارن پالیسي خبرونې هم لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د دغه هیواد د دوه نورو ولسمشرانو په څیر د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتونکی دی. د خبرونې په لیکنه د امریکا مرکشي زلمی خلیلزاد یو وړ او مجربه ډیپلومات دی او د افغانستان لپاره د سیاسي خبرو اترو د مخته وړلو وړتیا لري. فارن پالیسي استدلال کوي چې متحده ایالاتونه جګړې نه بایلي، یوازې علاقه پکې کمیږي. په دوام کې راغلی چې د امریکا په نزد افغانستان یو بیوزله او لری پروت هیواد دی او هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو لپاره ډیر اهمیت پیدا کوي چې مخالف قدرتونه د کنټرول لپاره لستونی باید وهي. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکا د څو پخوانیو مشرتابه او هڅو ته په کتو لیکلي چې د امریکا ډیر بحثونه له 2009 کال راهیسې په دې سرخیږي چې څنګه د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې د سولې هڅو ته په کتو د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما ادارې یو وخت له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره وخت ټاکلی و، خو فارن پالیسی لیکي دلته دی د ډونالډ ټرمپ کور ودان وي چې دا مهال ویش په پام کې ونه نیو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې حیرانوونکي الوتنه کړې. پینټاګون د الوتنې د روسیې د هغه اقداماتو په ځواب کې کوي چې واشنگتن پارونکي، ګواښونکي او په زیاتېدو فعالیتونه بللي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن شوي، پینټاګون تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنګي جټ الوتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحد ایالاتو او متحدانو یې د آزاد اسمان د تړون له مخې دا الوتنې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. له 2002 کال راهیسې څلور دیرش هیوادونو چې د آزاد اسمان تړون یې لاسلیک کړی د یو بل په فضا کې د بې وسلو الوتکو الوتنې کړي دي. دا الوتنې په عادي حالاتو کې له مخکې پلان کیږي، خو دا تړون هغه فوقلاده او له مهالویش پرته الوتنو ته هم اجازه ورکوي چې دواړه لوري موافقه پرې وکړي. د متحدو ایالاتو د پرونی الوتنې په اړه اوکراین موافقه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت خبر پانه زیاتوي چې په توره بهیره کې د اوکراین پر کشتیو بې دلیله حمله د روسیې لخوا د پارونکو او ګواښونکو مخ په زیاتېدو حرکاتو د خطرناکې لړۍ یوه برخه ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې متحد ایالات له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو دا کار تر هغه وخته ممکن نه دی چې په اوکراین او نورو هیوادونو کې د روسیې غیر قانوني او بې ثباته کوونکي فعالیتونه روان وي. د سی ان ان ټلویزیون د راپور لمخه پینټاګون همدارس په پام کې لري چې تورې بهیرې ته خپل یو جنگي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې راپورونو پر وړاندې چې تر اوسه تایید شوی هم نه دي خبرګون خودلې. د روسي د پارلمان د مشرانو جرګې یا فدراسیون د شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساچف تاس خبریا ژانس ته وویل چې په تور بهیره کې د امریکا پوځي حضور به په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي. د همدې جرګې د دفاع او امنیتي کمیټې مشر ویکتور بونداریف هم تاس اژانس ته وویل چې تورې بهیرې ته د امریکا د جنگي کشتیو راتګ به د روسیې لپاره نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد یو نوی اقدام وي. د اوکراین دولتي ځواکونو د 2014 کال په اپریل میاشت کې وروسته لدې چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد جګړه پیل کړه. خو د کیف او مسکو په اړیکو کې کړکیچ د نومبر په 15 نیټه وروسته له هغه زیات شو چې روسیې په توره بهیره کې د اوکراین د سمندري ځواکونو پر کشتیو ډزې وکړې. له دې وروسته روسیې د اوکراین درې کشتۍ او څلورویشت ماڼوګان ونیول. خو د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه اسیران دي.
د نادلی عملیات خ خو قرار پر مخسی ولی د هلمند چارواکی وی عملیات زکورو پر مخسی چی ملکی کسانو ته پکې زیان وانه وړي. د نادلی ولسوالۍ په لوی مانده او باباجی کې بوخ سرتیری وی ماینونه ډیر کرل سوی او د انجینری ټیمونه یې کم دي. په عملیاتو کې بوخ چارواکی وی تر هغه به دوام ورکوي چې د نادلی د لوی مانده سیمه او د لشکرګاه څلورمه حوزه باباجی د طالبانو لولکی وباسي. زموږ همکار الیاس تایید عملیاتو سیمه ته تللی او په اړه یې په دی رپورٹ کې تفصیل راکړي.
په یو هموی ټانک کې نه ځایږو یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کیږي او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم سوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی او بیخی دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې انداره په څوپر لپسې ګولوی لګیدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړی کرښې دغه زرغون ټانک لکه د ناوکۍ خونه د نن په ګلونو او رنګټ کو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پله کار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامیدون کوي، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستۍ چارې ځنډولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثر کورونه نیم نړېدلې دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسټا او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثره دوکانونه سوځېدلې دي. زموږ سره په لاره کې یو بل شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر نږدې یو میلیون ډالر لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سو مینون له امله غار غار شوی دی. د نادلی د کوفکی او د لوی مانده اړوند د تور پر پسیمه کې د عملیاتو مسؤول د هلمند امنیت امیر سمنوال ګل خان رسنیو ته ویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلورمه حوزه او نادلی د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان راکړل شوی د شورای نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق دغه کوردیناتو، موږ هلته د ملي وردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې عقله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دي، نور نسي کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي او د ګریش لخوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی هغه هم شروع دی تقریبا ډیره کم ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل سوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ خو طالبانو هم خپل لور ته اوش تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستې دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتره پاخه سړک تخریب په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي ځکه نو آهسته پر مخ ځي. خو د نادالي امنیه قمندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک قمندان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سخت حالاتو کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې هغه راته بغارې کړې وی ویل چې دا ماینونه راوشول چې په دې ساحه کې وګورم ما په کور شاوخوا ماینونه راګرځولي دي زما ایوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناشتې موږ نشو کولی چې ګرڅې ساحې څخه د باندې ووځو بیا موږ ورته رالو هغه د کور مخکې ماینو تشو هغه هم ځینې وکړه لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلود هغه مریض نه سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته نه موږ ته مشکل جوړه خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي هغه سړک هم دغسې اړولی دی بیا هم پر هغه تاکسي روان دی چې ګوري موږ هم پر دغه روترامت کوو موږ هېڅ مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو څو ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرېښې وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادالي ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره 9 میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دادي اخیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول نادالي ولسوالۍ نږدې 3 کاله کېږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډیر نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې د دولتي مسؤلونو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند د نادالي ولسوالۍ لږ
اوسم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان حکومت وی پاکستان ته د طالبانو د یو حد سفر څرګندوي چې اسلام آباد له دې ډلې سره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوې ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو پراخه استفاده وکړي. په داسې حال کې چې په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوي. پینټاګون تیر ماښام وویل جنگي چټ الوتکوی د اوکراین په هوایی قلمرو کې حیرانوونکي الوتنې کړې دي. او اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. تاسو موږ غږ لاسادي راډیو ناوړی. د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هیواد کې د دینی عالمانو وژنه غندي وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي توجیه نه لري. فرید رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا وایي هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه کوي او بې ګناه انسانان وژني دوی اصلا اسلام نه دی مطالعه کړی. د دغه شورا غړي احمد الرحمن علیزاده د پنځشنبه په ورځ د دغه شورا د غونډې په څنډه کې خبري اعلان وته وویل د افغانستان جګړه دینی او مذهبي نه بلکې استخباراتي اړخ لري.
حملاتی که امروز در افغانستان هست و جنگایی که در اینجا هست
هغه وایي په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي ده له دینی او مذهبي اړخ هیڅ جواز نه لري. په اسلامي شریعت کې نشته چې بې ګناه انسانان د قتل شي ماشومان د اعتماد سي او د چا وینه د تویسي
د هیڅ جای د هیڅ دین مذهبي جایز نیست.
د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا چې د دوی په خبره له آزادو بې طرفه او خپلواکو دینی عالمانو څخه جوړه شوې ده په دینی مذهبي او اسلامي ارزښتونو او د دینی عالمانو په غونډو باندې حمله وغندلې او دا یو ناروا کاروباله. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل په اونانوس هوټل کې د دینی عالمانو په یو غونډه انتحاری حمله وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې 50 تنه وژل سوي او شاوخوا 3 اتیا تنه نور ټپیان وو. دغه حمله په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. له دغه حملې څو ورځې وروسته د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل سو. تر اوسه هم د دغو دواړو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې دینی عالمان روانه جګړه ناروا بولي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان د دینی عالمانو شورا په بیا بیا د افغانستان جګړه استخباراتي او ناروا بللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګلرحمن قاضي وایي که افغانان له تدبیره کار وانخلي او جګړه مهار نه کړي، نو ممکن روانه تحمل شوې جګړه لا پسې پراخه شي.
د افغانستان د جګړې د ودرېدو لپاره یوازینۍ لاره چې اوس خپل ملت باید موږ سولې ته کینو او خپل منځي افغاني سوله راولو، او د دې لارې وکولای شو چې جنگ زده پای ټکی کیدو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت کې د جماعتونو رئیس مولوی فضل کریم هم په افغانستان کې روانه جګړه جنایت وبله او ټینګار وکړ هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي یو وخت به د دوی تر کورونو هم ورسیږي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. مخکې له دې نه چې 19 پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی درته خپور کړو، د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یو تازه پرمختګ ریپورت لرو. افغانستان کې په لومړي ځل د ماشومانو د ملاتړ دولتي مرکز پرانستل شو. د دې هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دې مرکز د جوړېدو هدف د متضرره ماشومانو ساتنه او د دوی ملاتړ دی. د فیروزي عزیزي په ریپورت کې نور تفصیل اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او پاغي پسې کور کلی خبرېږي.
په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د ماشومانو د ساتنې او له دوی څخه د ملاتړ لومړنی مرکز پرانستل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل چې اړینه وه د بېلابېلو لاملونو له امله متضررو ماشومانو ته داسې یو مرکز موجود شي چې د دولت ملاتړ ولري.
هدف از افتتاح از این مرکز ای است.
د دغه مرکز د پرانستلو هدف دا د هغه ماشومان چې له خپلو کورنیو لري پاتې کیږي یا هم له کوره تښتي، هغه ماشومان چې تر وړاندې تاوتریخوالی کیږي او له قانون سرغړونکي ماشومان چې له همدې دلایلو له امله زیانمن کیږي، باید داسې یو مرکز ورته ووسي چې د دولت د مواظبت لاس او ملاتړ ورسره ووسي، خپل نورمال ژوند ته راوګرځي او بالاخره خپلې کورنۍ سره بیرته وصل شي.
دغه مرکز د کابل پوهنتون د ځوانانو د هغې ډلې په همکارۍ جوړ شوی چې د ماشومانو د ملاتړ او روزنې په برخه کې زده کړې کړې دي. د ماشومانو د ملاتړ او محافظت په مرکز کې به په موقت ډول، یعنی لیوی اونۍ تر لس ورځو پورې ماشومان د دې لپاره ساتل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې به ماشوم له خپلې کورنۍ سره عادي ژوند کولو ته چمتو شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې دغه مرکز به د 150 ماشومانو د ساتلو ظرفیت ولري. د ښاغلي زکی په خبره راتلونکي 1499 مریض کال کې به د افغانستان په وو زونونو کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت اته نور د ماشومانو د ملاتړ او ساتنې دولتي مرکزونه هم جوړ شي، چې دغه شمیر مرکزونو جوړولو لپاره ملي شورا ته د تصویب لپاره د بودیجې وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ملاتړ او محافظت دیش مرکزونه شته چې 24 په کابل او پاتې نور په ولایتونو کې دي. دغه شان 15 مرکزونه 24 ساعته او 15 نور 12 ساعته دي، خو دا ټول خصوصي مرکزونه دي. له افغان ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یاسف د چلډرن مخکې تر دې ویلي وو چې په دغه هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، 2.1 میلیونه ماشومان درانه کارونه کوي، او په ټوله کې 6 میلیونه ماشومان له ګواښ سره مخ دي. په ورته وخت کې د اسرا په نوم د افغان بې سرپرست ماشومانو روزنتون مشر مجیب لحاظ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی وکړ، خو وایي چې دولت باید د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره اساسي کارونه وکړي.
یوازې د مرکز جوړیدل د دوی په خاطر باندې کفایت نه کوي. اساسي خبره د دوی په خاطر باندې عامه پوهاوی ده، خوندې ته تګ ده، او د مور او پلار سره خبره ده، د خون کې په دې اړه باندې پوهیدل دي تر څو له دوی سره دایمي کار ور باندې.
خغلی لحاظ دا هم وویل چې دولت د ماشومانو ته د داشن مرکزونو جوړولو تر څنګ په دغه مرکزونو کې له ماشومانو سره ښه چلند، د روزنې د ظرفیت لوړولو او ښه امکاناتو مسلې ته هم پام وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، تاوتریخوالی یخ شونه تغه څه ده چې په ټول انسانانو په تیره بیا په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر کوي، هغوی له رواني او فزیکی اړخه ځپي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د ماشومانو او میندو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې کارکوونکی عزیز الله نور دی. په پیل کې به په خپله د خشونت یا تاوتریخوالي پاکله راته وغږیږي، ورپسې دا راته ووایي چې په کوم شمېر ماشومان له خشونت سره مخ دي.
تاسو پوهیږئ چې تاوتریخوالي یا داسې عمل دی چې د ماشومانو آینده او فعلي ژوند ته ضرر رسوونکی شی دی، او دا په مختلفو ټایپونو مونږ تاسو کتلی شو چې په دنیا کې 300 میلیونه ماشومان چې د یو کلنۍ نه نیولی تر 14 کلنۍ پورې دوی د تشدد ښکار کیږي. په افغانستان کې هم 40% تر 50% پورې ماشومان د تشدد یا تاوتریخوالی ښکار دي چې دوی د 1 کلنۍ نه تر 18 کلنۍ پورې دوی باندې همدا تشدد یا تاوتریخوالی د تدیبي تشدد یا تاوتریخوالی په نامه دوی باندې صورت مومي.
کله چې راته وایي چې تاوتریخوالی موږ وایو، څه رقم تاوتریخوالی، په کومه برخه کې له دوی سره خشونت یا تاوتریخوالی کیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې هم عرض وکړ، په فزیکي یا توګه تاوتریخوالی دا ده چې دوی وهل کیږي، ځپل کیږي، کور په چاپیریال کې، مکتب کې مثلا د استادانو لخوا دوی وهل کیږي. هغه چا چې د دوی مراقبین دي د کار په ساحه کې یا د محیط په ساحه کې هم دوی د تاوتریخوالی ښکار کیږي. رواني توګه مثلا یو شاګرد دی مکتب ته ځي او هلته کارخانګي یا د کورنۍ دندې نه دی راوړی، هغه ته په بدو الفاظو یادول کیږي لکه شادوله او نه پیږم غرسر او نور توهینی نمونه باندې. هغه ماشوم د ټول همصنفیانو په مخ کې چې دا توهین کیږي، دا باعث کیږي چې ورو ورو هغه همصنفیان هم په دې نامه دا ماشوم یاد کړي، حتی تر دې حده پورې رسیږي چې هغه ماشوم زړه د مکتب نه توریږي او بالاخره مکتب خوشې کوي، د نورو خطرونو سره مخ کیږي.
بله، تاسو ویل چې کله یو ماشوم سره خشونت کیږي نو مکتب پرېږدي یا بد اثرات لري. کله رواني اړخ راته وایي چې کله یو ماشوم سره خشونت کیږي دا څومره زیان ویني؟
بر علاوه د دې چې یو ماشوم هماغه سات د درد احساس کوي، د رنځ باعث کیږي، ورته د خپل همصنفیان او قطاران او د ټولنې په مخ کې دا د شرم احساس کوي، او همدارنګه دې ته نور خطرات مخ کیږي چې د دې آینده هغه استعداد دا وژني او حتی د دې د آینده ودې مخنیوي کیدای شي. ځکه چې هغه ماشوم چې تاوتریخوالی ور باندې کیږي خپل جرأت د لاسه ورکوي او نشي کولای چې واقعا د خپل هغه څه چې مافي زمیر یې دی د هغه اظهار وکولای شي د نورو په مخ کې. ورو ورو دا ماشوم د نورو اړخونو نه دا په اصطلاح یوه ګوښې ته کینی او د نورو نه هغه خپل رابطه شلی، او حتی کیدای شي چې دا په رواني رنځونو او مرضونو باندې هم اخته شي.
په دغه حالات کې کورنۍ ته څه پکار دي چې دوی د خپل بچی له داسې یو حالت نه وژغوري؟
نه تنها کورنۍ کې بلکې چاپیریال کې او مکتب کې باید داسې زمینه هواره شي چې ماشومان د دې جوګه شي چې خپل هغه څه چې استعدادونه لري هغه وده وکړي. یو د هغه اړخونو نه دا ده چې مونږ باید د کورنیو دپاره عامه پوهاوی پروګرامونه باید ترسره کړو، د راډیو د لارې، مکتب کې او نورو ځایونو کې چې د ماشومان هغه په اصطلاح مورال تقویه کی. په زمین کې د قانون حاکمیت باید په ټولنه کې ډیر رواج پیدا کی. تاسو پوهیږئ چې زمونږ ستاسو افغانستان قوانین په دې اکله ډیر غنی دي. مثلا همدا اوس چې مونږ تاسو په دې اکله غږیږو، د معرف په قانون نه دیرشم ماده کې د سراغلای چې هر نوع جسمی یا روحی تاوتریخواله د شاگردانو په وړاندې د استاد لخوا یا د مکتب مسولینو لخوا نه ممنوع ده، او حتی کوای شي چې مرتکب تر دې تعقیب لاندې ونیول شي. متاسفانه بیا د عمل په ډګر کې دا قانون نه پلی کیږي. همدارنګه کومګه د ماشومانو جامع قانون چې اوس مسوده پارلمان ته استول شوی د وی ګورو په ډیر ځایونو کې په فصلونو کې مثلا د ماشوم اساسي حقوق په فصل 12 ماده کې د سراغلای دا چې طفل د دې قانون او نورو اړوندو تقنینی سندونو لکمونو سره سم د لاندې اساسي حقوق لرونکو دي چې 14 فقره لیکل شوی دا چې د هر ډول جسمی او رواني تعذیب پر وړاندې ماشوم باید ملاتړ وشي. یا مثلا نور ډیر موادو کې خون کول تاوتریخوالو څخه باید مخنیوي وشي. د نور مثلا لټکوب مخنیوي په شپږ سوه دولس ماده کې راغلی ده. د قانون له لحاظ موږ تاسو ډیر غني یو، ولې د قانون د پلي کولو په هکله مشکلات او ستونزې سره مخ یو. ډیری ځایونه موږ پروګرامونه مثلا د یونیسف دفتر موږ په ختیځ زون کې دسه د ټولنیزې مباحثه په نامه موږ پروګرامونه لرو چې په خپل ازو کورنۍ سره د همدې تاریخوال د مخنیوي په خاطر غږیږو. د کورنۍ ترمنځ د څه ناخوالې چې د ماشومانو په وړاندې شته دي موږ مغه کورنۍ سره غږیږو او د دوی توجه دې طرفه راو چې ترسو ماشومان په وړاندې تشدد تاوتریخوالی نه کار وانخلي.
بله، کله چې تاسو له کورنۍ سره ګوري غږیږي غوته مشوره ورکوي دا کار څومره موثر تمامېدلی سي؟
یوازې توګه په خبرو دا نه حل کیږي، دا نور مسائل هم په زمين کې باید چې ورسره خوا کې کار وشي. مثلا د قانون پلي کول دا بله مسله ده، په بادو ورکول باید په دې اکله هم چې موږ پروګرامونه لرو، خو په زمين کې باید مثلا مذهبي کسانو سره زمونږ استاد مولای صاحبانو سره مولای امام صاحبانو سره کار وشي. موږ کار کړی ده د ټولنې مخاورو سره باید چې کار وکړو، د هغوی خبره ډېر ته تاثیر وړ دی. دینی علماو له نظره چې جوماتونو کې دا تبلیغ وشي په یوازې توګه، یعنی ګرچه موثر دی خو لکه څنګه چې تاسو ویله موثریت یې هغه وخت ډېر قوي کیږي چې د نور اړوندو کسانو لخوا هم دا مسائل کورنۍ سره کار وشي.
که چیرې کورنۍ دغه موضوع ته پام نه کوي، ماشومان له تاوتریخوالي یا خشونت سره مخ په هغه حالت کې پریدي، تر ټولو زیات زیان چا ته رسیږي؟
په خپل کورنۍ ته رسیږي، ځکه چې هغه ماشوم رو رو بیا خپل سالم غړي په توګه ټولنې ته نه تقدیمې دی شي او په خپل کورنۍ باندې یو بوج کیږي، ځکه چې هغه خپل مسؤلیتونه نشي پوګا خستله او د هم یو بل بوج دی د امغه کورنۍ باندې او دوی په ټولنه باندې. کومګه ماشوم سالم اتوګه بغیر د خشونت او تاوتریخوالی والنه وروزو، سبا ورځ دا ماشوم په خپل بیا یو خشن ماشوم نه تربیه کیږي او په خپل دا نور سره د رسوان دی د مینې محبت په استلا هم تبلیغ کون کوي او هم تطبیق کون کوي، بي په خپل کورنۍ ورسخه بیا هم ګټه هم خوان داخلي. او که دا خشن تربیه شي کورنۍ سره او بیا ټولنې سره هم دسه خشن رویه به وکړي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عزیز الله نور خبرې له ماشومانو سره د خشونت پاک لا واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزي
جوړون کې مریم توخی دا
ازادي راډیو درنو اردوونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا تاسو د سل رحمۍ په ګټو پوهیږئ؟
لبیلا بیلو اړخونو ګټه کوي، خلاقیت ته ګټه کوي، هوش ته ګټه کوي، پر نفس اعتماد ته ګټه کوي، ټولنیز اړیکو ته ګټه کوي، ټولنیز محبوبیت ته ګټه کوي.
ولې په دې وروستیو کې سل رحمۍ کمه تر سترګو کیږي؟
دغه جامعه د دې چې د څلوېښت کاله په دې کې جنګ ده، جنجال ده، نو زموږ له اولادو څخه شروع تر مشرانو پورې ټول په جنګ کې روزل شوي خلک دي.
او د اسلام له نظره سل رحمۍ څه حکم لري؟
یو په دې آیات په احکامو کې دا ده چې تاسو به سل رحمۍ کوئ.
قدرمنو اوریدونکو، د دې اونۍ د کور کلی په خپرونه کې همدا موضوع څېړو چې ولې ځینې خلک په دې وروستیو کې له سل رحمۍ کار نه اخلي. له سل رحمۍ کار نه اخیستل کومې ټولنیزې ستونزې جوړولی شي؟ او دا چې یو سل رحمه انسان واوسو، له کومو لارو چارو ګټه پورته کړو؟ د موضوع په تړاو د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دیني عالم نظر، او په پای کې د ارواپوه سره مرکه هم لرو. زه یوسف زدران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړي. ملتیا مغواړم.
قدرمنو دوستانو، سلی رحمی په اکثره ادیانو او مذاهبو کې لیدل شوې ده چې په پښتو کې ورته خپلوالی پالل ویل کېږي. دا په دې معنی چې له خپلوانو او اطرافیانو سره ښه کول او تر ممکن حده هغوی ته د خیر په رسولو کې کوښښ او د شر څخه مخنیوي کولو ته ویل کېږي. په پرمختللو ټولنو کې سلی رحمی په ډېره پیمانه لیدل کېږي او هر شخص دا هڅه او هاند کوي تر څو خپل همناو ته خیر ورسوي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا اصل کام پر سترګو کېږي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی امام الدین هم د سلی رحمۍ له کمېدو سر ټکوي او وایي چې د وروستیو ناخوالو د دوی سلی رحمۍ هم کمه کړې. نوموړی زیاتوي،
دغه جامعه د دې چې د څلوېښت کاله په دې کې جنګ ده، جنجال ده، نو زموږ له اولادو څخه شروع تر مشرانو پورې ټول په جنګ کې روزل شوي خلک دي. دوی اکثره زشت خاصیت لري. د دې په خاطر باندې هغه کوم ترحم او سلی رحمۍ چې درلوده هغه د دې له ذهنه وتلی ده. سلی رحمۍ کما شوې داسې ده، محیط سره په سل کې تاثیر کوي، موږ باندې هم تاثیر کړی ده. ټول خلک داسې یو قسم اصلا د شکل د خودخواهي او خودغرضي او پخپله زه له لوږې مړ نه شم، چې پخپله باندې محتاج نه شم، پخپله له داسې بیچارهګۍ سره مخ نه شم، نو دا په موږ باندې هم تاثیر کړی. نو که څه لرو هم په جب کې ډېر کلک ساتلی وي چې ته ودرېږه چې دا خپله سبا ته به صرف کړو. نو د دې په خاطر باندې په ټول اجتماع باندې تاثیر کړی ده، د شک نشته. له ما شروع
پوهان وای سلی رحمی کوونکی هغه نه دی چې که دوستان سلی رحمی وکړي دی کوي او که یې قطع کړي دی هم قطع کوي، بلکې سلی رحمی کوونکی هغه دی چې د ده سره قطع سلی رحمی شي نو دی د هغه سره دوستي وساتي او سلی رحمی وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سعدالله وایي چې سلی رحمی د انسان د کورنۍ تربیې پورې اړه لري، نه د حالاتو پورې. نوموړی زیاتوي،
سله رحمی خو اصلا اسلامی اصولو مطابق ده که یو سړی مسلمان باید سله رحمی ولري. اوس چې موږ ګورو تقریبا اوس په غیر مسلمانو کې سله رحمی ډېره ده، ول مسلمانانو کې سله رحمی بیخي کمه شوه، ول پخوا سله رحمی ډېره زیاته وه. او دا اصلا د یو کورنۍ د تربیې پورې لري، د یو کورنۍ د احساس پورې لري. کورنۍ خو زما د وظیفې نه، زما د کار نه، زما د روش نه، زما د کړو غړو نه خوشحاله دي، خوښ دي، ځکه چې زه دوی سره همیشه سله رحمی کوم. هغه څه چې لازم دي خپل وسط پورې هغه دوی مزه لاس کش کوم، هغه څه چې لازم دي زه ترې راوړم. خوشنط نه لرم، بد الفاظ نه استعمالوم. په هر لحاظ سړی باید د خپل ترحم نه کار واخلي.
په سلی رحمۍ هر ځای او هر حالت کې تاکید شوی، خو ځینې کسان په دې اندي چې په هر څه کې باید تعادل مراعت شي. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکي جمیله داسې راته غږېدلې ده.
سلی رحمی خپل یو اصل د اسلام هم کېدلی شي. هر انسان دپاره لازم ده چې په انسانانو حتی په حیوانات یې ښودلی ده چې باید رحم وشي، خو یعنی حد او سد په هر څه باید مراعت شي. سلی رحمی په هغه حالاتو کې جایزه ده چې هغه د عادت باعث نه شي. مثلا په ښار کې موږ ځینې کسان ګورو چې د خیر لاس یې نیولی دی، ځینې به وي د مجبوریت نه، ځینې دي عادت ګرځېدلی دی، هغوی د دې طریقه حتی په نشه یي توکو هم اخته کېږي. بعض وخت دغه ډېره سلی رحمی دې باعث کېدلی شي چې مقابل لوری عادت شي، او دغه عادت د دې ژوند لپاره ډېر ناوړه ثابتېدلی شي.
سلی رحمی د اسلام له موکد سفارشاتو څخه شمیرل کیږي. همداشان د اسلام له نظر مو د سلی رحمی په اړه د دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی نظر راخسته چې اورېدو ته یې تاسو را بولم.
الله تعالی جل شانه په قران عظیم شان کې موږ ته فرمایي چې تاسو د ډیرو کارونو ترڅنګ چې الله جل شانه موږ ته امرونه کوي، یو امر داد چې ان یو سل به، یو په دې آیات په احکامو کې داد چې تاسو بس د رحمی کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سل من قطعک واف من ظلمک، نو هغه کسانانو سره سل رحمی وکړه چې تاسو سره هغه قتل سل رحمی کوي، او د هغه څوک عفو کا چې تاسو سره ظلم کوي. په دې خاطر باندې موږ مکلف یو، موږ د شریعت او آسمانی دین مکلف یو چې موږ باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای په اوامر باندې عمل وکړو. سل رحمی یو امر حتمی او ضروری د اسلام له نظر نه. فواید د سل رحمی ډیر زیات دي. هر هغه څوک چې سل رحمی کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمر به خدای جل شانه زیات کړي، د هغه برز د خدای فراخ کړي، الله تعالی جل شانه به هغه قصب جامع او پټولنه کې عزتمن کړي.
عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم راخیستي چې تاسو ته یې د اوریدو بلنه درکوو.
زمانه من هدایت الله شیرزاد دی، د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. سله رحمی د ما په نظر ډیر ښه عمل دی. هر څوک باید خپل سله رحم وي.
نوم نصیر احمد دی، د کابل اوسیدونکی. سله رحمی ښه عمل دی، خو په اندازه سره، نه له اندازې زیات چې بیا بعضی خلک استفاده تر کوي.
زما نوم زلمی میناناک دی، او د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی. سله رحمی هر مومن مسلمان باید سله رحمی ولري. سله رحمی زموږ په شریعت کې ده، زموږ په دین کې ده، زموږ په اسلام کې ده، او هر سړی باید سله رحمی ولري. حتی د حیواناتو سره باید سله رحمی موږ ولرو. ښه عمل دی، موږ سله رحمی ته بد عمل هیڅکله نشو.
ګوریدونکو، دا چې ولی اوس مهال سله رحمی لک تر سترګو کیږي، د سله رحمی ګټې څه دي، کوم خلک ډیر سله رحم دي، او د دې انساني عمل د ودې په منظور څه کول پکار دي، د دې پښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکار مریم توخی دار و پو استاد شرف الدین اعظمی سره مرکه کړي چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړم چې سله رحمی یعنې څه، او ولې اوس مهال سله رحمی د خلکو ترمنځ کمه شوې ده، علت یې څه بولئ؟
سله رحمی یا زموږ په آن زموږ په تعریف همدلی یا د زړه خواله، دا یو ډول یعنې تاسو وکولی سئ مقابل لوری هماغه ډول چې ستونزه لري احساس درد احساس کړي، او که ملاس کې د مرسته ورسره وکړي. دا چې ولې کمه شوې ده، د ډبلیو ایچ او د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړنو پر اساس په هغو ودونو کې چې جګړې دي، ظلمونه دي، تاوتریخوالی دي، مرګونه دي او وژنې دي، چاودنې دي، په هغو هیوادونو کې معمولا دغه سله رحمی یا همدلی یا د زړه خواله یا زړه سوی کم سوی.
استاد، کومې طبقې کې سله رحمی ډېره وي؟ یعنې دا هم په طبقو ویشل شوی ده کنه؟
به خاص چرن نسته په دې اړوند، اما معمولا دا واضح خبره ده چې هغه څوک چې درد لري درد احساسوي سي، نظر هغه خلک ته چې درد نه لري درد نسي احساسوي. اما په ټوله کې په ښځو کې سله رحمی او همدلی ډېره،
یعنې د کورنۍ د تربیې پورې هم اړلری چې په کومه کورنۍ کې تربیه شوی.
اروپان په دې باور دي چې دغه سله رحمی همدلی یو ډول مهارت ده چې مونږ کولای سو دغه مهارت په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، هر چیرته چې په رسنۍ کې دا مهارت ته وده ورکړو. هغه خلک چې همدلی یا زړه سوی نسي کولای، سله رحمی نسي کولای، یعنی چې دغه مهارت سم نه ده.
ښاغلی استاد، څوک چې سله رحمی کوي سله رحمه ده، او په چا چې سله رحمی کېږي دا د اروپان له لحاظه څومره یعنی مفیده تمامېږي؟
لبیلابیلو اړخونو ګټه کوي، خلاقیت ته ګټه کوي، هوش ته ګټه کوي، پر نفس اعتماد ته ګټه کوي، ټولنیز اړیکو ته ګټه کوي، ټولنیز محبوبیت ته ګټه کوي، په ځوانۍ او جسمي وده کې کومک کوي، مرسته کوي. اما یو څه چې ډېر راته جالب دي ماته د اروپان د څېړنو پر اساس، هغه دا ده چې هر هغه څوک چې سله رحمی لري یا زړه سوی د زړه خواله لري 15 تر 20 کلو پورې عمر ډېري.
استاد، د سله رحمی نشتون البته په ټولنه کې یا په کسانو کې دا بیا کوم مشکلات په ټولنه کې زیږوي؟
متاسفانه له ځینې اړخه اکثریت خلکو ته سوء تفاهم پیدا کیږي. عاطفي اړخه اکثریت خلک له یو بل نه لرې کیږي، یعنی مینې او محبت او مهر او عاطفه او همدغه زړه سوی زړه خواله او همدلي وسله رحمي کمیږي، نور هم کمیږي، ټولنیزې اړیکې شلیږي. له جسمي اړخه موږ هغه شادابي او نشاط باید ولرو نیسو لرلی، او همغه ډول مې چې وړاندې یادونه وکړله، نو که په سله رحمۍ کې عمر ډېرېږي خو په نه سله رحمۍ کې کمیږي.
هغه څوک سله رحمي نه لري یا خپله سله رحمي پور باندې نه کیږي، څه کول پکار دي چې د خلکو ته ور وښودل چې تاسې باید سله رحمه اوسئ او په یو بل باندې مهرباني وکړئ؟
زما په باور سله رحمي او همدلي څو ټوټې لري، یعنې که دغه ټوټې سره یو ځای کړو موږ سله رحمي جوړولی شو. اول علاقه ده، موږ باید خلکو ته، ژوند ته، انسانانو ته او هم خپل همنوع ته علاقه مند شو. دویم باید تحمل پیدا کړو، یعنی زغم پیدا کړو تر څو خلک وزغمو او مرسته ورسره وکړو، همکاري ورسره وکړو. دریم کړنې دي، موږ باید خپلې کړنې داسې عیار او چمتو برابرې کړو چې خلکو سره د مرستې او د خیر کړنې او مینه، دوستی، اړیکی او درناوی هغه څه دي چې په ټوله کې یو همدلی او اصل رحمی جوړی او تشکیلی.
خلاصې استاد، البته په عامه پوهاوی باندې هم اصل رحمی زیاتی کی کنه؟
ها، هغه ډول مې په پیل کې ویلې، کورنۍ باید دغه مهارت ته وده ورکړي، پر رسنیو کې باید د مسلې ته پام وسی او رابرسیره سی، په ښوونځیو کې، په جمعتونو کې او په هغو ځایونو کې چې لوست او درس ته هلته باید خلکو ته د اصل رحمی کومک ورسره وسی، ځکه چې د نړۍ په سطح اروپاهانو په فلسطین او سومالیا او نورو هغو هیوادونو کې جنګونه او جګړې وي، هغوی کې دا تجربه سوې ده او هغوی توانېدلی دي چې د انسانانو زړه سوی او همدلۍ سره ډېرې کړي.
ډېره مننه کوستر.
درنو اوریدونکو، راځئ چې دا انساني او اسلامي عمل په خپلې کورنۍ او ټولنه کې دود کړو تر څو د بېوزلو سره مو مرسته کړې وي، چې دا به په دنیا او آخرت کې زموږ په ګټه وي. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
Saat 9 sobh hast.